او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارک سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو حامد سیمه سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې درشتمه د 1444 هجري قمري کال د جماد الاول د میاشتې هم 22مه درشتمه او د 2015 میلادي کال د نومبر 14مه نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو. چې د امام خامنهای د ویناو او د امریکا د نوی نړیوال نظم په چوکاټ کې د منځوي کېدا په باب ده. بیا هم د وطن او کډوالې نومي لړۍ نننې دولسمه برخه دراورو. د خبرونې په ورپسې برخې کې هم د ستاسو په پیغامونو، خطونو، شعرونو، خوخو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ نننې برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم مننه کوو. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د پارلمان مشر وویل جنایتکار سیونیستي رژیم هیڅکله هم د دولس ورځني جنگ په شان د اور د لامبو زور نه و لیدلی. د پاکستان دفاع وزیر وایي له پاکستان سره د افغانستان د تجارتي اړیکو د ختمولو فیصله د مونږ په ګټه ده. د پاکستان په تاریخ کې پر دغه هیواد کې په لومړي ځل د قرآن د قاریانو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. او امریکا هڅه کوي د عربي هیوادونو په لسیونیستي رژیم سره همغږي کړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د میروست د ایران د اسلامي شورا مشر وویل اسرائیلو د دولس ورځني جنگ په وروستیو شپو ورځو کې د ایران لپاره د جنگ د درولو لپاره ډیر زیات دباو احساسوه. د پاسوډي د راپور په وینا د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر کالیباف بیگا د شهید تهرانی مقدم د شهادت د 14مې کلیزې په مناسبت په یو لړ مراسمو کې وویل جنایتکار او وحشي سیونیستي رژیم او د سیمې دغې سرطاني دانې د خپل منحوس او نیواک په کابو اتیا کلن عمر کې هیڅ کله هم د دولس ورځني جنگ په شان د دوی په خلاف د قدرت او د اور د لمبو خوند او دباو نه و لیدلی. ښاغلي قلیباف روښانه کړه وحشي سیونیستي رژیم هیڅ کله هم د نرمښت او خبرو په ژبې نه پوهیږي او باید د هر ډول جنایت په مقابل کې ورته داسې درنده څپېړه ورکړل شي چې بیا د دغه شان جنایتونو او تیریو فکر هم ونه کړل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس راکچی د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني اړیکه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سیمیزو، نړیوالو بدلونونو په اړه مشورې او خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر سید عباس راکچی په دغو ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو د ارزونې او د دواړو هیوادونو د ګډو دلچسپیو په ټولو برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستیو تاوتریخوالو د کمیدو لپاره د ترسره شویو هڅو درناوی وکړ او د سیمه ییزې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د مشورو د زیاتولو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه د هر ډول مرستې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت چمتووالی هم یو ځل بیا اعلان کړ. عباس راکچی د ترکیې د فوجي الوتکې د نسکورېدا په پیښې کې د یو شمېر ترک خارجو په وژل کېدو خواشینی وښودله او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان هم په دې ټلیفوني خبرو کې د سیمې د سولې او ثبات د یووالي یادونه وکړه او د غراز یې وویل چې ټول هیوادونه باید د سیمې د سولې او ثبات د ساتنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د کینیډا په قربتوب سره د جی و ډلې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې خپور شوی بیان چې پکې پر ایران نیوکې شوي بې اساسه، غیر مسولانه او باطل وباله. پاسوډي راپور ورکوي د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی اسماعیل بقایی ویلی دی د جی وډلې هیوادونو لورې د اروپای ټرایکا او امریکا د غیر قانوني او ناروا اقدام لاتړ چې د جامع نړیوالې ټیمې موافقه د اختلاف د حل میکانیزم څخه په ناوړه استفادې سره د امنیت شورا لغو شوی پریکړه لیکونه بیرته فعالول له نړیوال قانون د سرغړونې ملاتړ ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ د جی وډلې دا دریز هیڅ کله د امریکا او اروپای ټرایکا دغه غیر قانوني اقدام نشي سپینولای. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او سیونیست رژیم له لورې پر ایران د فوجي تیری او د سولیزو اټومي تاسیساتو باندې د برید یادونه وکړه او له جی وډلې څخه یې وغوښتل چې ګواکې ایران دی او د جی وډلې غوښته چې ګواکې ایران دی د اټومي انرژي له نړیوال اجان سره ملګرتیا وکړي ریاکاره او لاسوهونکی اقدام وباله. هغه وویل امریکا له نړیوالې اټومي موافقې په غیر قانوني او یو اړخیز ډول وتلو او پر ایران د برید له امله د اوسني وضعیت اصلي ملامت ده او اروپایي ټرایکا هم د امریکا په تعقیب او د خپلو اټومي نړیوالو موافقې په اړه د مسؤلیتونو په خلاف ورزه کولو سره نه یوازې خپلې ژمنې ماتې کړې بلکې د ایران ټولې ډیپلوماټیکې هڅې هم له پامه غورځولې دي. ښاغلي بغای د فلسطین په اړه د جی وډلې دریز هم غیر مسؤلانه او د نړیوالو ژمنو خلاف وباله ځکه چې د ملتونو د حق د ټاکلو او د نسل وژنې د مخنیوي اصول تر پښو لاندې کوي. له پاکستان سره د افغانستان د تجارتي اړیکو د ختمولو پریکړه د پاکستان په ګټه ده. زموږ خبریال اسلام آباد راپور راکړ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د افغانستان د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي که افغانستان له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه کمه کړي یا د ټرانزیټ له لارې نورې لارې وټاکي دا به د پاکستان په ګټه تمام شي. هغه د ایرنا خبري اجانس خبریال ته وویل د افغانستان له لورې د سوداګرۍ کمول په پاکستان کې د ترهګرۍ اغیز کمولی شي. خواجه آصف ویلي موږ باور لرو چې افغانستان د نویو ترانزیټي لارو په ټاکلو کې بشپړ اختیار لري او دا وضعیت به د پاکستان په ګټه وي. هغه زیاته کړې له افغانستان سره د تګ راتګ کمول د دوه اړخیزې سوداګرۍ کمیدل او یا له پاکستانه د افغانستان په لور د ترانزیټ کمیدل په پاکستان کې د هغې ترهګرۍ د ګواښ د کمیدو لامل کیدلی شي چې ډیری له افغانستانه سرچینه اخلي. همداراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن رضا نقوی په یو لړ څرګندونو کې وویل د امنیتي ادارو څېړنې ښیي چې په دغو په پاکستان کې په وروستیو بریدونو کې ټول عاملان له افغانستانه ورغلي وو او حکومت دې کسانو د داخلېدو او فعالیت څرنګوالی څېړي. دا څرګندونې وروسته له دې شوي چې په وروستیو دوو ورځو کې د دوه خونړي بریدونه په اسلام آباد او جنوبي وزیرستان کې شوي دي. د سې شنبې په ورځ یو ځانمرګي د اسلام آباد په کچرو کې د یوې محکمې په وړاندې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچاودول چې دولس تنه پکې وژل شوي او کابو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. په وروستي راپورونه ښیي چې د دغې ترهګرې حملې څلور شکمن کسان بلکې د پولیسو په وینا په دغې جنایت کې لاس لرونکي څلور کسان نیول شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په واڼه سیمې کې د فوجي کیډټ کالج تر څنګ په بم چاودنې او ډلیزې حملې کې هم درې کسان وژل شوي وو. د چارواکو په وینا د جنوبي وزیرستان له لومړنۍ چاودنې وروسته نور بریدګر کیډټ کالج ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره د هغوی جګړه تر څلورویشتو ساعتونو زیات وخت پورې روانه وه تر هغه چې ټول بریدګر هلاک شول. په پاکستان کې به د قرآني سیالیو لومړنی پړاو د روان نومبر میاشت په وروستیو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. زموږ خبریال د اکنا نیوز لکوله راپور راکړ د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د دغه هیواد د تاریخ د لومړنیو نړیوالو سیالیو کوربه به وي. ټاکل شوی د دغه سیالۍ د نومبر له څلورویشتمې تر نهویشتمې نیټې پورې په اسلام آباد کې ترسره شي. او امریکا هڅه کوي عربي هیوادونه له سیونیستي رژیم سره همغږي کړي و د واشنگټن د سیمیزو سیاستونو په دوام کې د امریکا کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان څخه غوښتي چې د غزې د جګړې تر پای وروسته دی له سیونیستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو په لور ګامونه پورته کړي. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د تهران د اسلامی جمهوریت غږیزت منور دین کو بیا هم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د امام خامنئی د ویناو او د امریکا د نوی نړیوال نظم په چوکاټ کې د منځوي کې دا پاړه ده. د اسلامی انقلاب معظم لار خود و فرمایل امریکا به د نوی نړیوال نظم پر رامنځته کېدو کې منځوي شي. د اسلامی انقلاب معظم لار خود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی په مختلفو موقعو باندې په خپل روښانوونکو څرګندونو کې په کراتو فرمایلی دي چې په دنیا کې نور د استعماری امریکا باو پای ته رسیدلی دی او ملتونه اوس ویښ شوي دي او د امریکا سلطه پال او تپونکي اقدامات نور نه زغمي. حضرت امام خامنئی د 1400 لومړي لمریز کال د لړم یا اکرب د میاشتې په 11مه نیټه د درست ایران له زرګونو محصلینو سره په لیدنه کې ویلي وو ډېرې نخې نښانې شته چې ښایي د نړۍ اوسنی نظام په بدلېدو دی او یو نوی نړیوال نظم په رامنځته کېدو شي. زموږ د ایرانیانو ونډه او ځایګی په دغه نړیوال نظم کې څه دی؟ دا یوه مهمه پوښتنه ده. دا نظم چې زه یې یادونه کوم ممکنه ده په دقیق ډول تعریف نه شو کړای، خو یو شمېر بنسټیزې کرښې پکې روښانه دي. لومړی کرخه دا ده چې امریکا به منځوي کېږي. په نوي نړیوال نظم کې به امریکا د شتون لا پراخوالي بې برخې شي. د اسلامي انقلاب معظم لار خود په خپلې وینا کې دغه راز وفرمایل د امریکا لاس او پښه به لا نړۍ لنډ شي. دا د نړۍ د نوي نظم یوه اساسي کرخه ده. امریکا د سیمې د ملتونو په نظر کې تر ټولو کرکجن او منفور رژیم دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر همدارنګه د 1390 لمریز کال د تلې د میاشتې په دروشتمه د ګیلان ولایت د زرګونو خلکو په ټول کې هم فرمایلی وو دوی وایي چې موږ ایران منځوي کوو، خو په واقعیت کې دوی په خپله منځوي شوي دي. نن سبا په نړۍ کې هیڅ حکومت د امریکا په اندازه د ملتونو په نظر کې کرکجن او منفور نه دی. په سیمه کې امریکا تر ټولو ناغېړې او کرکجن حکومت او جنایتکار رژیم دی. امام خامنئی زیاته کړې ده د ایران اسلامي جمهوریت په هره بڼه کې له ظلم سره مخالفت کوي، له ظالم سره مبارزه کوي او د زورواکو او مستکبرانو په وړاندې په ټینګه درېږي. همدا علت دی چې هر ځای ملتونه د ایران له اسلامي جمهوریت سره مینه لري او ملاتړ یې کوي. د ایران شعارونه د ملتونو لپاره زړه راښکونکي دي. د امریکای مشرانو په پوټا چې په عراق کې ترې کرکه او نفرت کېږي، په افغانستان کې بشرمه کرکجن شوي دي، په مصر او تونس کې له ولسي انقلابونو وروسته په لیبیا کې چې پوځي ځواک هم ور ولېږه نو هلته هم کرکه ترې کېږي. حتی په خپله د امریکا په لسګونو ښارونو او په اروپا کې هم کرکجن دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود همدارنګه د حضرت امام حسین علیه السلام پوځي پوهنتون د فارغ التحصیل شویو افسرانو په غونډې کې ویلي پر نړۍ مسلطه پوځي مالی تبلیغاتي او سیاسي امپراتوري یعنی لویه شیطانه امریکا په خپل ټول توان سره په هر هغه څه سره چې درلودل یا لري د اسلامي انقلاب وړاندې ډګر ته راودنګل او ډاډه وچې اسلامي انقلاب په ګونډو کړي. خو تاسو اوس له لسیزو تېرېدو وروسته وګورئ چې څه پېښ شوي دي. دوی په خپله پر ګونډو شوي دي. د نړۍ د سیاسي او دفاعي چارو ډېری کارپوهان هم وایي نن سبا وینو چې امریکایي واکولان د خپل ملت په وړاندې هم بې شرمه او سپک شوي دي. په خپله د امریکا په لسګونو ښارونو او ښارګوټو کې د همدغه امریکایي واکدارانو په ضد ولسونه راپورته شوي دي او هره ورځ د دغه دیکتاتوري نظام په ضد چغې پورته کوي. او تاسو ولیدل چې په وروستیو کابو یو نیمې میاشتې پورې د امریکا دغه کرغړن حکومت چوټي شوی وو او دغه راز په اروپا کې هم عزت له خاورو سره خاورو په خاورو کې داده اسلامي نړۍ باید پوه شي چې دوی د اسلامي هیوادونو او د ملتونو په ګټه هیڅ کله هم کوم ګام نه پورته کوي او یوازې خپلو ګټو ته ګوري او په سیمې او اسلامي امت کې د اختلافاتو او له یو بل سره د مخامخ کولو له لارې خپلې سپیرې موخې تعقیبوي. دا تهران د تهران د اسلامي جمهوریت غږ.
د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې وم اړ شوم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی.
قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. عزیزانو زفاتمی ل خپل قدرمن همکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې د وطن او کډوالۍ د خبرونی یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دې هیله چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. په دې برخه کې د کار په مارکیټ کې د کډوالو د ځایګې او د انساني پانګو په وړاندې نابرابر جوړښت په اکله سره بحث کوو. هیله ده چې زموږ سره تر پای پورې مله واوسئ.
زه هم په خپل وار سره ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. راځو د وطن او کډوالۍ خبرونه ته. د کارګرو د مهاجرت ښکارنده د اوسنۍ زمانې د ټولنپوهنې او همداشان اقتصاد پورې اړوند تر ټولو مهم بدلونکی لامل دی. نړیوالې څیړنې ښیي چې مهاجران سره له دې چې په تولید او خدماتو کې اغیزمنه ونډه لري، په نابرابر قانوني او ټولنیزو جوړښتونو کې ځای لري. د دې غیر منصفانه نظام ارزونه درې بنیادی محورونه څرګندوي: جوړښتي محدودیتونه، کلتوري خنډونه او نفسیاتي او اقتصادي اغیزې. موږ بیا ځلې ستاسو په خدمت کې یو چې د هغو پټو نړیو پاک له تاسو سره خبرې وکړو چې د نقشې په سر نه ښکاري، داسې نړۍ چې کډوال پکښې په کار لګیا دي، ساختي او ورو ورو د سترګو نه لرې ژوند پایلي. نن د سفر او د مزل پاکله خبرې نه کوو، بلکې د هغو پټو کاري مارکیټونو پاکله خبرې کوو چې د کډوالو کارګرو لپاره ډوډۍ برابروي، خو د هغوی کرامت او ژوند ورڅخه اخلي. د کډوالو د کار تور مارکیټ. مجیب مې په یوه تیاره کارګاه کې ولیده. ژغ یې شخ سوی و او لاسونه یې زخمونو څخه ډک وه. د انجینرینګ لیسانس یې لرل، 15 کاله صنعتي تجربه وه، خو دلته یو ساده کارګر دی. څو اونۍ کېږي چې د یو ښه کار لپاره یې غوښتنې بې ځوابه پاتې سوي. وایي کله چې مدیرانو یې سیوي لولي، یوازې د هغه د لیسانس په لیدو سره سیوي یې څنګ ته پرېږدي. هغه زیاتوي شاید زما د پوهنتون نوم ورته ناپېژندوي، شاید فکر کوي له بل ځای څخه راغلی یم، هر څه چې مې زده وي د دوی په درد نه خوري. د شپې له کار څخه ناوخته راځي، کله هم اضافه معاش پرته قرارداد یې درې میاشتنی وي، لیکن هرو درو میاشتو کې بیا ځلی باید د قرارداد د قضیدو لپاره زارۍ وکړي. هیڅ یو شی ورته دوامداره او د اعتماد وړ نه دی، نه یې کار، نه یې راتلونکی او نه یې هیلې.
د مهاجر کار له مهارت یا لیوالتیا څخه مخکې د استوګنې وضعیت او هغه کاغذونو پورې تړلی دی چې ښایي حق لري کار وکړي کنه. حتی له داسې جواز سره قانوني خنډونه یې په مخ کې دي. د کار ډول محدودیت، د قرارداد مودې محدودیت، یا د بشپړو حقونو نه درلودل، لکه بیمه او د تقاعد ګټې. په ډیرو موردونو کې د مهاجرانو تحصیلي سندونه یا مسلکي مهارتونه په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا سبب کیږي چې یو کس په لوړ تخصص سره په غیر مرتبطو او کم عایدو دندو کې کار وکړي. دا ښکارنده چې اقتصاد پوهان یې د مهارتونو ارزښت کموالی بولي، په پای کې خپل اغیزې پر ټولو مهاجرانو او د کوربه هیواد پر اقتصاد پریږدي. د تولید کموالی، د استعدادونو ضایع کیدل او د نارضایتۍ راټولیدل. قانون ځینې وخت د ملاتړ پر ځای خنډ رامنځته کوونکی رول لوبوي. د سندونو د تطبیق بهیر اوږد او ګران کار دی. تطبیقی روزنیز کورسونه کم دی او د مهاجرانو لپاره د مسلکي پرمختګ لار نابرابره او غیر منصفانه ده. دا خندونه د وخت په تیریدو سره انسان له رسمي بازار څخه غیر رسمي بازار ته ورټیل وهي. هلته چې قرارداد نشته، د دندې امنیت بې معنا ده او قانون هلته ډیر لږ څار کوي.
د مهاجر دندې لټون تل د بیلابیلو کلتورونو په سیوري کې ترسره کیږي. دلته ژبه یوازې کلمې نه دي، اشارې، چوپتیا او تشې مسکاوي ټول معنا لري. نوی راغلی مهاجر نه یوازې باید د خبرو ژبه زده کړي، بلکې باید د چلند ژبې باندې هم پوه سي. خو یوازنی توپیر کلتوري خنډ نه دی، بلکې ځینې وخت د تبعیض په شکل څرګندیږي. کارکوونکي ممکن د نوم، لهجې یا د پوست رنګ پر بنیاد پریکړه وکړي چې آیا مهاجر ومني یا نه. حتی په کاري چاپیریال کې مهاجر داسې چلندونو سره مخامخ کیږي چې ځایګی څنډې ته کوي، په غونډو کې ورته پام نه کول، خطرناک یا کم ارزښته دندې ورسپارل او د پرمختګ له فرصتونو څخه یې بې برخه یا محرومول. مهاجران ډیر وخت په تړلو همژبو حلقو کې پاتې کیږي. دا ټولنې په ناغوښتي ډول دوی د کاري بازار له اصلي څانګو څخه لیرې کوي. له اصلي بهیر څخه لیرې کیدل د دندې موندنې فرصتونه محدودوي او تبعیض ته دوام ورکوي. په دې منځ کې هغه کسان چې ژبه او کلتوري کوډونه ګړندي زده کوي ډیر چانس لري چې له دې دیوال څخه تیر سي. خو پاتې کسان د میاشتو او یا کلونو لپاره شاته پاتې کیږي.
قدرمن اوریدونکو، دا نابرابری یوازې عاید کموي نه، بلکې هویت هم ورماتوي. کله چې مهاجر ډاکټر د ټیکسي ډریور کیږي یا استاد د روزانه کارګر په توګه کار کوي، ذهن یې له دوو خواوو تر فشار لاندې راځي. له بهر څخه د ټولنې د سپکاوي یا بې پروایۍ له امله او له دننې څخه د ځان باور او شخصي انځور د کمزورتیا له کبله. د ارواپیژندنې په علم کې دا وضعیت د خپګان له زیاتوالي، د کسب او کار پورې اړوند تشویش او ځوړتیا سره مل دی. د دندې امنیت نشټوالی، د قرارداد ردېدو ویره یا د کاري ساعتونو کموالی پرته له مخکنی خبرتیا ټول د سبا به څه کیږي دایمي اندېښنې ته لمن وهي. له اقتصادي لید څخه مهاجران ډیر وخت د بازار په ټیټو پوړیو کې پاتې کیږي. عاید یې کم دی، سپما یې ناڅیزه او د چنې وهلو ځواک یې محدود دی. دا کمزوری اقتصادی موقعیت مهاجر نور هم زیانمنوي، نه یوازې د استثمار په وړاندې، بلکې د اقتصادي بحرانونو په مقابل کې چې لومړی پر ټیټو پوړیو فشار راوړي. په خطرناکو دندو کې مهاجران ځینې وخت پرته له خوندیتوب روزنې یا مناسبو وسایلو کار کوي.
قدرمن اوریدونکو، په خطرناکو دندو کې مهاجران ځینې وخت پرته له خوندیتوب روزنی یا مناسب وسایل څخه کار کوي. دا بې پروايي د کار په ځای کې د ناوړو پیښو کچل وړوي او درملنه په خپل د مهاجر کارګر په غاړه لويږي. ډیرای حتی نه پوهیږي چې د خوندیتوب د نشوالي په صورت کې شکایت کولای سي، یا کپوسی د دندې او استوګنې جواز له لاسه ورکولو له ویرې چوپ پاتې کیږي او شکایت نه کوي. مشکوک یا شفاهی قراردادونه مهاجران په نامعلوم حقوقی وضعیت کې ساتي. هر کاری شخړه کېدای سي د معاش پرې کولو یا ګوښه کېدو لپاره پلمه سي. هغه کسان چې پرته له معتبرو اسنادو کار کوي ډیر په دې خطر کې دي. د دوی لپاره یوه کوچنی تیروتنه یا نافرمانی کېدای سي د کار پای او د ډیپورټ د پروسې پیل ووسی. ټول دا یو نه لوستونکی پیغام لري. دا بازار د ځینو لپاره یوازې د کار ځای نه دی، د زغم د ازموینې ځای، د هیلو د له منځه تلو ځای، او داسې ځای چې ځینې وخت انسان مجبوره کوي چروازه نه د پرمختګ لپاره بلکې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره تیر کړي.
د کار بازار د مهاجر لپاره یو پیچلې آزموینه ده چې پکې خام قوانین، بی رحمه کلتور او بی تعصب اقتصاد سره یو ځای شوي دي. حقوقي جوړښتونه چې کېدای شول د عدالت غږوي په عمل کې نوي خنډونه جوړوي. کلتورونه چې کېدای شول د یو ځای کېدو لپاره پول وي په تبعیضي دیوالونو بدل شوي دي. او اقتصاد چې کېدای شول د ځواکونو په تنوع سره ژوندی شي استثمار په رسم بدل کړی دی. په داسې وضعیت کې ډیر مهاجران زده کوي چې تمه او امید په ورځني ډول مصرف کړي د یوې اضافي شیفت په اندازه، د قرارداد د مودې، د غزیدو په مسله کې لوی امید خپل ځای وړوکیو هیلو ته ورکوي او دا شاید تر ټولو لوی زیان وي. زیان چې په احصایوي جدولونو کې نه ځایېږي او نه راځي، خو په ورځني ژوند کې په هر ځای کې لیدل کېږي. شاید یو څوک پوښتنه وکړي لاره چیرته ده؟ په حقیقت کې ورته کومه ساده ځواب موجود نه دی، نه په قانون کې، نه په اقتصاد کې، او نه زموږ په ډله ییز ضمیر کې روښانه نقشه لیدل کېږي. د دې تریخوالو منل شاید لومړی ګام وي. که دا ګام پورته شي نه د حل لپاره بلکې په یوه حقیقت باندې د پوهېدو لپاره. دا واقعیت چې مهاجر د نابرابر نظامونو په مینځ کې له فشار سره مخامخ کېږي پرته له دې چې چیغې یې واورېدل شي.
تدر من اوریدونکو د وطن او د کډوالۍ د خبرونی د دغه برخې وخت پم دی ځکه چې پایتر سیری حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپه.
کلا
راشا
قدمونه پلمو هر کلا راشی د اخلاص غیګه بتلوی زموج خلاصه د لوی پتمن او نیامن خدای پنامه. د تهران رادیو د پښتو خبرونه دار کلا راشه د ګلبن خواګو او عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. په دې هیله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست په نیار کلا راشه پروګرام کې بیا هم ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
ډیره ډیره مننه فاطمه خور، تاسو ته او ګرانو ملګرو ته یو ځل بیا سلامونه وایم. هیله ده چې ټول اوریدونکي به روغ رمټ وي او په دې موسم چې په بدلیږي زه خپله یخنۍ وهلې وم، نو په دې وجه او نو هیله ده چې ملګري به روغ رمټ وي او احتیاط به کوي، ځکه چې موسم په بدلېدو دی او دا زکام او یخنۍ وغیرہ ډیرې شوې دي. نو ملګرو، مخکې له دې چې ستاسو لیکنې او پیغامونه راواخلو په پروګرام کې د شاملېدو لپاره، زموږ د هر کله راشه د ګروپ د واتساپ نمبر هم در سره ولیکئ، 00 9 1 9 1 9 6 5 5 3 6 3. لدین علاوه پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. په دغه پته هم تاسو خپل لیکنې او پیغامونه موږ ته استولی شئ. او که وغواړئ چې زموږ د ریډیو خبرونه، تبصرې، مرکې وغیرہ ولولې یا یې واورئ، نو iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps زموږ دوه ویب سایټونه دي. دغه ته ورتلی شي او په دغه باندې د دنیا په هر ګوټ کې چې او هر وخت تازه خبرونه، مرکې او تبصرې وغیرہ هم لوستلی شي، همې اوریدلی شي. نو فاطمه خور، خبر را نوګدې شوې د ملګرو لیکنې پرتی دي، یو د مبوکو او بیا به دغه لیکنې راوخت.
لا تهران رادیو هر کله راشه اوري، لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوري. په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کره کتنې او مطلبونه شاملولی شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. نو د خپل قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو او زو نیخ په نیغه د قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته. ماجد صاحب د هم تکړه شاعر، ادیب او د دینی چارو کارپو او د هرکل راشد ګلبن تاند ګل محترم ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب چې لمر سره یو ډیر په زړه پورې شعر را شریک کړی.
ښه، ډیر ښه کار کړی.
وای چې د دین په نوم شروع، د دین په نوم شروع شوی فساد دی په ارزای کې. وای زیات شوی ظلم زور دی اوس فریاد په هر ځای کې.
ډیر ښه.
وای بل کس اول کافر کړي بیا یو ډز ترینه و چت کړي، مولا چې واجب کړي پر جهاد دی په هر ځای
کې.
وای چې تعلیم نه ترقیشته تل پردو غمونو وخور، د ټولو نسیوا پښتون برباد دی په هر ځای کې.
پښتون برباد دی.
وای سخته کې سختی او په نرمۍ په کار نرمی ده، خو نه وروره پښتون لکه فولاد دی په هر ځای کې. تهم کلمه وای او زهم کلمه وای، فتوا د مولا جوړ کړی
تزاد دی په هر ځای کې.
فتوا د مولا جوړ کړی تزاد دی په هر ځای کې. وای نو علم هم د دین هم د دنیا وکړه رحیمه، نو علم هم د دین هم د دنیا وکړه رحیمه. تعلیم سره انسان، انسان تعلیم سره انسان شوی آباد دی په هر ځای کې.
بشکا ډیر زبردست شعر مرا لګلې دی. او علم هم د دین هم د دنیا وکړه رحیمه، نو هم د دین د دنیا علم ضروری دی او هم د دین کنه. او وی تعلیم سره انسان شوه آباد دی په هر ځای کې. پرختیا هم فاطمه خور، چې انسان په تعلیم او زده کړې سره له انسانیت بشپړ خبريږي، خوش اخلاقی زده کوي، قرآنی تعلیماتو باندې د عمل کولو وړتیا ترلاسه کوي، او حتی دا چې یو بشپړ انسان ترې جوړیږي. نو په حقیقت کې که یو ټولنه غواړي چې له اوسنۍ دنیا سره سم ژوند وکړي، نو باید چې په خپلو بچیانو هم دینی او هم دنیاوي زده کړې او تعلیم وکړي، خو هم لدین خبر شي دغه ماشومانی او هم له دنیاوی کارونو پر مختګونو کې هم لچا شاته پاتې نشي. از دکړه هم په سړی او هم په میرمنو دواړو باندې یو شان واجب دی. دا د رسول الله مبارک حدیث شریف دی.
که په یوې معاشرې کې تعلیم او سواد نه وي ماجد صاحب، نو نه هم د یوه بل د حق پروا کوي او نه هم په انصاف او عدل سره کومه فیصله کولی شي. د نورو پر ګټو خپلو ګټو ته ترجیح ورکوي او د غراز د خپلو ګټو په خاطر هیڅ حد او پوله نشي نه پیژندلی او نه پیژني، او شاید په جایزه او ناجایزه لاره درومي څو یوازې خپل ګټې ترلاسه کړي او د ټولنې نورو وګړو د حقوقو هیڅ خیال نه ساتي او نه هم د خپلو ګټو په پوره کېدا کې یوازې په پوره کېدا بسنه کوي، بلکې هر وخت او په هر ځای کې یوازې خپل ګټې په نظر کې نیسي. نو ځکه خو خوبیانې په ټولنې کې اړې ګړې رامنځته کېږي، خو که یوه ټولنه باسواده وي او مسؤولان د خپلو مسؤلیتونو په اساس ګامونه پورته کوي، نو په یاد وساتئ په هغې ټولنه کې چې انصاف او عدالت خپور وي، نو هیڅکله په پکې اړې ګړې نه وي او ناندریانې به نه وي، د چا حق به نشي خوړل کېدلی او د نورو حقوقو به پوره پوره خیال ساتل کېږي. نو حتما داسې یوه ټولنه به هم ترقی کوي او هم په پکې آرامښت او سوله وي. زما په خیال
بالکل همداسې ده. فاطمه خور، د ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب هم مننه کوو. بیا به هم داسې خو شعرونو په تمه یو. دا بله لیکنه راخلم. ګران ملګری محمد اکبر سلطانی صاحب یو شعر راډالې کړی دی، البته وایي چې وایي دا شعر د ښاغلي کاروان صاحب دی. نو ګورو چې کاروان صاحب په دغه غزل کې څه وایي. فاطمه خور وایي، وی چې ته پرې سر کېږدې هغه اوږه زما وي خوږه، ناسته د غره پر یوه څنډه سپوږمۍ لا وي خوږه، او وی پر ویشتلې مرغې هم د ښکاري لاس خوږیږي، په زړه مې لاس کېږده د زړه به مې درزا وي خوږه، او د سپوږمۍ شپه پکې د دوو ګلونو سیوري روان، وخی چې څومره په اروا پرې د صحرا وي خوږه، او څوک لچا مخ واړوي ګل یې په ازغو بدل شي، څوک لچا مخ واړوي ګل یې په ازغو بدل شي، د چا په مخ چا ته څلور کنجا دنیا وي خوږه، او دا په دیوال کې ثانیه گرا رقاسه ده د ژوند، دا چې ګډیږي مدام دې تبا ګډا وي خوږه، او دا مینه مینه چې د زړه په تار تار ګوتې وهي، دا د اسمان خاپېری دا به خامخا وي خوږه، او ته یې په غېږ کې پسرلی یې، او کاروان چې دی نو غزلستان دی چې تل آب و هوا وي خوږه.
ډېر ښه غزلستان دی چې تل آب و هوا وي خوږه. البته کاروان صاحب خو ډېر په زړه پورې غزلونه او شعرونه ویلي دي ماجد صاحب، نو دا هم ډېر په زړه پورې او د فکر ور شعر دی. نو د کاروان صاحب او د غراز زموږ د قدرمن اوریدونکو سلطانی صاحب ډېره ډېره مننه چې دغه شان نظرونه شعرونه له موږ سره نظریاتي شعرونه زموږ سره شریک کوي. البته سلطانی صاحب خو ډیر وخت کېږي چې زموږ سره خپل شعرونه یعنی خپل چې خپل ویلې دي شریک زه خبر نه یم واقعا. ان شاء الله تعالی چې وخت ورسره شي او هغه لحظه خیال ورته راشي او مسته شعرونه راوستوي.
نو لحظه خیال خو د اسوده خیال له په حالت کې راځي کنه چې انسان ذهن او فکر مشغول نه وي. نو ان شاء الله چې دغه اسودگی او سوکالتیا ورته حاصل شي او خپل شعروي او مونته راډالې کې د خیره.
نو که ستاسو خوښه وي یوه لنډه دمه به وکړو او بیا ته به راشو د قدرمنو.
او بیخي مې خوښه ده. یو ځل بیا درته هرکلی وایو. د هرکله راشه د ګلبڼ ښایسته ګلانو، ستړي مشه، او زمونږ یو ډېر قدرمن او د هر کله راشه د ګلبڼ پخوانی محترم ښاغلي کرامت الله بداوي صاحب یو شعر را لېږلی و. خو په ډېرې بخنې سره او له مشورو وروسته په دې اړ شو چې له قدرمن بداوي صاحب څخه په معذرت سره دغه د زړه چغې مونږ ته چې مونږ ته د هر کله راشه ګلبن په واتساپ ګروپ کې را لېږلې وه، په هر کله راشه پروګرام کې ورڅخه استفاده نشو کولی او نه شو خپرولی، ځکه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویژن ادارې سیاست د اسلامي امت او مسلمانانو په وحدت او یووالي او د غراز د مینې او ورورولۍ په خورولو باندې ولاړ دی. نو موږ باید هڅه وکړو چې په ټولنه کې مینه او عشق خور کړو او د یووالي او وحدت چغه په یوه خوله پورته کړو. د خیره
واقعا تاسو خو ماجد صاحب ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه چې همدا په همدا وروستیو کې البته له بده مرغه چې د پاکستان او افغانستان په پولو کې تر یوه حده ترینګلتیا او شخړې رامنځته شوي. نو ځینې دوستان او قدرمنو اوریدونکو خپل احساسات او جذبات وړاندې کوي چې بیا د نورو احساسات هم راپارېږي او دغه راز دغه لړۍ دوام مومي او یو ډول ستونزې او ترینګلتیاوې به رامنځته کوي. نو موږ د محترم عجی صاحب بداوی څخه ډیر په بخښنې سره او احترامات سره موږ د کله راشه د ګلبن پروګرام د چلوونکي له پلوه پیغام لرو چې ورته وړاندې کوو. نو زموږ هر کله راشه پروګرام چلوونکی حامد سیماب صاحب او د ټول ټیم له پلوه بداوی صاحب ته احترامات او سلامونه وړاندې کوي. محترم بداوی صاحب، هیله ده چې ستاسو خوا بده نشي، د دې لپاره چې ستاسو دغه شعر خپور نشو، موږ د دې لپاره چې وحدت او اسلامیت پر موږ باندې حاکم وي او زموږ ولس سره جلا نکړي، نو موږ په دې خاطر ستاسو شعر خپور نکړ او هم د اسلامي جمهوریت د سیاست په وجه. نو ان شاء الله تعالی چې نور شعرونه او ستاسو نور
نظرونه ان شاء الله بداوی صاحب د دې شعرونو او مرکې حتی موږ مخکې خبرې کړې دي بیا به هم خبرو
ان شاء
الله. نو فاطمی خور د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي نظام او د تهران رادیو ټلویزیون د ادارې سیاست همداسې دی چې مینا او عشق او ورورولي او اتحاد خور کو.
بله.
نو دلته ملګرو ته وایو چې رابو شو غږیزو پیغامونو ته دمه خو بیا ځکه وانخسته چې اوس مو دمه کړې وه او وخت کم دی د پروګرام. نو را به شو د ګران قدرمن مشر او ملي او عامي شاعر ګل اشنغری صاحب دا پیغام به وورو او چې څه وایي راته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د هر کله راشه ګروپ او ټول ملګرو نیک هلی سلامونه پیش کوم. ملګرو هر څه چې روغ او خوشاله غواړم. منصب خان، منصب صاحب او پاتمخورو داسې کوم دینو پسې څومره زموږ مرګري دي نوم نامه په نامه ټول ته خر اغلاس هر کلی پیش کومه. خدای پاکم راته ژوندي لره لام په عمرونو په علمونو او په هر څه کې برکتونه واچوه او خدای پاکم خوشحاله ساته. واجد الله صاحب خدای دې ژوندی تام دې جاته او خدای پاکم مه بدرنګوه او دا شان خدای پاک د پښتو ادب دپاره ژوندي لره او هر چاته چې روغ نور خوشحاله دي. عزیز میراث صاحب الله دې خوشحاله کا، سلام قبول کا، تم سلام قبول کا او چې څومره ملګري دي زمونږ ټولو ته نیکې هیلې سلامونه پیش کومه. خدای هم راته خوشحاله او ژوندي لره. ستاسو ورور، ستاسو خادم عوامي شاعر ګل.
زموږ قدرمن عوامي شاعر او زموږ قدرمن مشره ډیره ډیره مننه د ټولو قدرمنو دوستانو په نیابت درته وعلیکم سلام بیا وایو. خدای دی وکړي چې تاسو هم روغ او جوړ او د سلامتی یا په جامو به پټ یاست. ستاسو ډیره ډیره مننه.
خاور د غیرت د زلزلې لري، طوفان لري، غرونو کې بازار لري، غرونو کې بازار لري، سه جلا سلی د هر افغان د ولولې لري، بلې لمبي والے لمبی لری او سی افغانان پکی نسل آتلان پکی وارو سر بازان پکی وارو سر بازان پکی خور دا غیرت دا زلزلی لری توفان لری غرونو کی بازان لری غرونو کی بازان لری دا وطن ودان وطن دا دلوی افغان وطن دا پر مونگا گران وطن دا پر مونگا گران وطن
ډیر ښه زمون خوږ وطن او ګران وطن واقعي چې دغه غږ او دغه چغه د ټولو په خوله په تیره بیا د دغو وړو ګلالو ماشومانو له خولې ډیره مزې وکړه او زمونږ یې هم ډیر طبیعت ښه کړ روحیه مو ورسره لوړه شوه وختې دې وکړي چې زمونږ ټول بچیان او ماشومان د وطن او ملت په مینې لوی شي او مینه او عشق خور کی. فاطمی خور د دغه دواړو ماشومانو ګلالي ماشومان دي محمد عثمان او محمد عمان ډیره ډیره مننه کوو او دواګانې ورته کوو چې الله یې روغ رمټ او نیکمل لوی کی.
او موږ هم څنګه دوی لکه دغه نننۍ اثر د خبرونو چې وي انرژي مثبت مو ځینې واخیستله او ډیر مو خوشاله شولو چې د دوی غږ مو واورېدله بیخي ششو هم زموږ د پروګرام لپاره هم زموږ د قدرمنو اوریدونکو لپاره.
او نو زه خو هم په دې خیر او هیه سره به ملګرو سره خدای پاماني وکړو او تر بل پروګرام مو ملګرو په لوی او متعال خدای سپارو.
دایمو ملشه تلپات خوشبوی.
د تهران اډو ګران او قدرمن اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. د خبرونه په دې وخت کې د یو ځل بیا ز جمیل بنگش د تلپاتې خوشبو د لړۍ لایبل پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د مختلفو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئی ویناوي او باندې تبصری او شننه کوي. په دې نننې برخه کې دوی لا کامیابی او بریالیتوب ورسته د خدای تعالی د حمد او ثنا او تسبیح د ضرورت خبره کوي او د ټولو پام دې ټکی ته اړوي چې بریا تل باید د خدای تعالی له اړخه وګڼو او هغه ته نسبت ورکړو. لا بریالیتوبونو سره په مخامخیدنه کې قرآن کریم مونږ ته رازده کوي چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نوائي چه خوشحالي وکڑا مثلا لارشا او دا ميدان پا منس کے شعار ورکڑا فسبح بحمد ربك وی لارشا تسبیح وکڑا دا بریالی توب ستا کار نده بلکه دا خدای کار ده. استغفار وکړه ځکه چې د دې کار په دوران کې ممکنه ده لتا یو غفلت شي وي. له متعال خدای څخه مغفرت وغواړه. له مثبتو پیښو سره په مخامخیدنه کې باید داسې سلوک وشي. په قبر او غرور نه اخته کیدل له کامیابۍ د خدای تعالی لخوا ګڼل چې وما رمیت از رمیت ولکن الله رما. دا په داسې ځان باندې غراکیدل او خدای په نسبت اعتراض چې انسان غرشی صحیح نه دی. په صحیفه سجادیه دعا کې راغلی دی چې صدیقینو ته هم په خدای باندې غراکیدل نه دی پکار، چې تا ته ووایي زمونږ حالت خو بس له خدای سره روښانه دی او داسې نورې خبرې نه. خدای تعالی له صدیقینو سره هم مخ ملاحظه نه لري. له یو وخت کومه خطا او تېروتنه وکړو نو ګزار به یې خورو. کوم کار چې ترسره کیږي، کوم ښه چې ترسره کړو، هغه له ځانه ونه ګڼو بلکې د خدای په برکت یې وګڼو، او حقیقت هم دغه دی.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.